درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم. پام وکړئ د مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبه په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګری ملتونو وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټولد سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سه شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نور مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو. اسرائیلو هم په سوریې هوایی برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریې موقت حکومت ویلي چې په درا باندې د اسرائیلو هوایی برید ځاني او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SBU ادارې د سه شنبه د ورځې اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې ونیولې، د کرچ تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SBU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي. خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتک ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویرات کوهلی د رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنگلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویرات کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې د 9 وکټو په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغړو په زیان یې یوازې 140 منډې وکړې. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهلا و احترامات مقبول کی کدر من اوګل لیز کون کو زبرشنا غم فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرح کلاس فهم د اوم ټول کی جغرافیا مضمون نه هم لوسته هلمند هم تاسو ټول کدر من اوګل لیز کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سیجه او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو د چز مر تاسو دنن ورځی لوست نه هم لوست نه هله د چي د تیر ورځی لوستنه بوم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیجه او نن ورځی لوست آماده کی ولري خو ځکه کون کو مخکې له دینه چې تاسو دنن ورځی نه وی لوست پیل کړ تاسو ټول کدر من زکون کی باید خپل زنا سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خو ژغله لیست کون کوز مو راسته د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي له لومړی کنیس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مسلکي جغرافي کتاب صفحال پنځه پټې مینه پیل به تش پروی میسی پیپری هم درنګه کډر مونږ غوړلې سکون کوز مرو ستاسو د نن ورځې درس یا ته هغه موضوع کني چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولورو عبارت دی له نومړی کني سوان مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم مسلطي جغرافي پیژندل دا هغه دې مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولورو او په حق له به پښ پر معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر مونږ زکون کې به د لوست په پر سره ماتیا وکړي او یو څه بس دا کړی خو ژغله لیست کو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی آیا کله هم تاسو درنوس د کون کو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځیدلی وو سی جی نن ورځ مرو تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو خو ژو غوړل لیست کوم کو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیس باندې مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې له روسي ډبرو له جملو څخه دي او د سوان موادو په توګه ترې استفاده کیږي سوان مواد مرو تاسو ستا ویل چې درنو سکون کو سوان مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې مرو تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او همدارنګ په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي د رڼا زکون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کېدو سره یو ځای رمایسته شوی دي کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رمایسته شول په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول ان څنګهلونه لمایزه څخه بلارلنه د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغله دغه د ډبرین طبقو ترمنځ کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي د څخه د نشټوالي په کبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایسه شول چینن سبب زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو ستکون کو دغه د بروسکاره چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپستی کې او د خیرات کرها او تهار په بنګی کې لوی زیاتې زیرمه تسبیستی وی دی په هغه ځایو کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنوز د کونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمه تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیح شول نو په دغه وخت کې د دغه ډبرو سکرو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېدل خو ژو غوړل لیست کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو د ډبرو سکرو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کانیس فن موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپتو په برخه کې نه ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه موږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپ چې دی په خپل د حیواني منشالورون کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او ورسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباني وارد شوی دی او دغه فشار لامل څخه دی خونڅه شوی دی نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمه په لاس راغلی دی یعنی کچیر په لن ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمه چې دی په خپل حیواني منشال لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه تل چې دی پاتې سپله نو بیا زیاته مده پر دی باندې تیر سو ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمه را مېسس ولې چې د نیپټو د زیرمه څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينانو لپاره سون تو کې برابرول او هم چې د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې تری استفاده کیږي. درنو خو ځد کونکو په افغانستان کې په 1340 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1350 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا سرګند سپل چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغو ځایونو کې نیپټ موجود دی. چې نیپټ موږ تاسو ولوستل چې نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دی، ډیزل دی، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پېټرول دي، پېټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین ریسا واکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمه د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول خو ګل لیز کوونکو طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسټنه د روسانو په وسیله باندې سر تر رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل سو او یو برخه یې د پایپ لین په وسیله سره په خواني شروي ته صادر شوی ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم موږ تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ تاسو ویلی سو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو چې ویلی سو د ډبرو سکاره، د نیپټو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چنان درناو ګل لیست کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست و هم برخه شیده په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل. خو جو ګل لیست کون کو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دی. د هیواد لاسي صنایع په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټو ورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دی، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي. د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شانته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. د لومړني ټوکی کېدای شي کرنیز حیواني یا هم کانی محصولات ووسیږي، یا هم د حیواناتو وړۍ ووسیږي، یا هم د حیواناتو پوستکی، یا هم نور شان ووسیږي، یا هم کانی محصولات ووسیږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شانګي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او ورسره د هغه څخه د پایدې یا هم ګټې وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویلی سو. او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو زده کوونکو په دوو برخو ویشل شوی، یو لاسي صنعت او بل ماشيني صنعت دي چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول. درنو زده کوونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مربوطه شي نامته متوجي او سې جو لاسي ګنډل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو زده کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنی باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شب بوختیا وو او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع وو. اورسه د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیړی په ورستي وختونو کې زمر د هیواد په سولې کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او لاسي صنایع څخه ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنوز د کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چی دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګندل یا هم خامکی کارونه چی دی په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پولیس کاری هم زمر په هیواد پښتګران او لغوس په نسخه د کرکلی او ترکانی او د کورن او کورونا د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې شوې چې د ماشین خانې یا هم وړي عبدالو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع شولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري کټاعاتو د اړتیاو د پرکولو لپاره جوړ شو ترڅو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپچې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکې او د بغلان بوري جوړولو پاپریکې د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکې د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیرلای شو. کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په اړه کې لوستلایسو. همدارنګه درنو غوړلې زده کوونکو در دې دم پر خوم راو تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایعو او همدارنګه د لاسی صنایعو په حق لول وسته. اوس هم تاسو په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي چې لار یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لار چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دی په درو برخو ویشل شوي دي، یو وچی لارې دي، دوم هوایی لارې دي او درېم هم د اوبو لارې دي. وچی لارې چې دی درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد چې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر خیوا ته راوړل، نو بیا وړل او راوړل چې و موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو غوړلو یز د کون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو څه مزده کړی وو سیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي، تاسو ټول قدر مزده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نن نورو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژوند لا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر او احترامات مقبول کی قدر منو ګل لري زکان کو ز برشنا غفار یو زربه هم تاسو ټول ته شرح خلاص ما دا اتم ټولګي جغرافیا مزمن نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل لري زکان کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره زده کړو او سجی خو جو ګل لري زکان کو ز مرسته سو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هي شي کتاب صفاله نه شپتي مینه پیل بهتر واوی می سپی پرید. قدر من زکون کوز مرز تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له څه پوهېږي، دویم د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په حق له څه پوهېږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لویې وچې د اقلیم په حق له څه پوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر من او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت پهله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چې د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خو شاو ګللی زده کوونکو ډیر ساده او روښانه ویل سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو خشمیر کې شي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوشل شوی ده او ډیر سمندرګي لري. دا لوی وچې چې ده د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چې نن د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینی لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قشه شده هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیدي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي هغه استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتیګراید د څلور وشت څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې لږ مالګه لري نو د همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک اوبو لار ده چې په دې کې موقعیت لري او د دې سمندرګي کومې غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوی دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمن او ګلاري زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا لحاظ څخه چې ورته وکتل سي نو د دې غوډوار سمندرونو ترمنځ ورته والسته چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وی او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وی، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وی خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته سر او کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وی او حتی دوبې لې وی نیمه څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبي موسم جدید لې وی څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو زکونکو هله د چې دردیدم پر تاسو د امریکا د لوی وچی د غوړه سمندرګي په حق معلومات لاسره وړي او سی وس هم د لوس راتونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاسره راو دا چې موجب تاسو په هیدو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره په ششوي د یم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ست په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچی ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي ځکه د دې لوی وچی یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي چې په همدې سبب سره په دې لوی وچی کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې یعنی د سوداګری کشتی په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی بلکې د دې ترڅنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي هم چې نن درنو ځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انټلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی او دغه سمندرګي چې د درنو ځکونکو د دې هوا تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی هغه په خپل د مکسیکو د هوا په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یيږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر او په وچه کې ننوتلي چې په ځینو برخو کې بیا یې جوړ او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ جوړ خلیجونه یې رامنځته کړي دي چې دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپوزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلې دي چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي ځکه پراخوالی کشي ذاتن نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې مش هم چې نن د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل هله د چتا سپوسی او سیږي د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په اړه کې یو چوکاټ درکړی دی او هم چې نن د هغوی د موقعیت په اړه کې درکړی دی چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچی نور خلیجونو په اړه کې هم معلومات ترلاسه کړئ نو درنو ځکونکو اوس هم موږ تاسو د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راو د چې جنوبي موږ تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا لوی وچی پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی یوې برخه ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخه ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمیر خلیجونه تر سترګو کیږي موږ تاسو یو سوال دی کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي نو ورځونه ورځ موږ تاسو دا پښتني ته ځواب وای خو مخکې له دې نه چې زه دا پښتنه وکړم پښتني ته ځواب مو را تاسو پیدا کو د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګل لیست کوم خو څنګه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم چې دا سوال ته تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوس پایته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکړئ سوال تکراروم درنو ځکه کوم کو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږي یعنی د دې په حق له مو آی کلمه معلومات اوریدلی وو او کنه کچیر مو اوریدلی وي هم دا اوسې ځواب خپل کتابچو کې ولیکئ رازو درنو زده کوونکو وس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو لولو چې سویلي امریکا کې هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي قدر منو ګلالي زده کوونکو سویلي امریکا کې زیات شمیر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انټلانتیک سمندر په غاړه کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډیر ننوتلي دي نشته دی خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د ندرویو لاپرونا نو اردو کې په پراخ سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په هکله معلومات ولو. امریکا له یو چې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو، امریکا له یو چې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او پر دوه برخو باندې وشه سوی د نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا له یو چې پیدا کیږي او د مختلف ډول